ستړي مشي دا مشال ریډیو د 12 بجو په دې خبري غړای کې زما مجید بابر د خبرونو د ویان په امیر ساحل او ټکنیکی ملګری اسحاق امیرنی کې هلو سلامونه مني. په دې غړای کې مو د قبایلو پښتونخوا او افغانستان په اړه راپورونه راوړي دي، خو لومړی د سیمې او نړۍ خبرونه ویان په امیر ساحل.
د جنوبی وزیرستان په وانه کې د انتظامی لوري د امنیت ټینګښت تر ډاډ وروسته پرلط پای ته رسیدلی دی. د پنجاب اعلی وزیر پرویز الهی د صوبې گورنر ته د اسمبلی ماتولو لیک استولی دی، او اوکراین ولسمشر وایي ځواکونه په ختیځ ښار سولیدار کې د روسي پوځیانو پر وړاندې جګړې ته دوام ورکړی دی. د وزیرستان ولسی پاتون مشرانو د امنیت ټینګښت تر ډاډ وروسته په وانه کې خپل ورځنې پرلط پای ته رسولې دي. د احتجاجي ناست مشرانو بیګا مشال راډیو ویل چې د انتظامی او پولیسو چارواکو یې لس واړه غوښتنې منلې دي او د امنیت لپاره اقدامات پیل کړي دي. دوی ویل پولیسو د وانه د امنیت لپاره پوستې لګولې دي او د وسلو پر ګرځولو او د تورو شیشو پر ګاډو یې هم بندیز لګولې دي. دوی زیاته کړه چې چارواکو ورسره ومنله چې پر انګور اډه د تګ راتګ او سوداګرۍ لپاره اسانتیا برابروي. په وانه کې پرلط د جنوري پر شپږمه پیل شوی و. د جنوبي وزیرستان د پولیسو مشر شبیر حسین شاه بیگا مشال راډیو ته ویل چې په وانه کې به هیڅوک په لایسنس د وسلې ګرځولو ته پرې نږدي. د زیاته کړه چې د امنیت ټینګښت لپاره نور اقدامات وخت نیسي چې چارواکي ورته ژمن دي. د پنجاب اعلی وزیر پرویز الهی د صوبې گورنر ته د اسمبلی د ړنګولو لیک استولی دی. دا په داسې حال کې ده چې د جنوري پر 12مه نیمه شپه نوموړي له صوبایي اسمبلی څخه د باور رایه ترلاسه کړه، خو مخالفه ډلو د اسمبلی له کاروایۍ پریکون وکړ او د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رانا ثنا الله ویلي دي چې د پنجاب اسمبلی سپیکر د اقدام پر ضد عدالت ته ځي. د پنجاب اعلی وزیر پرویز الهی پرون په لاهور کې د خپل حکومت د اتحادي ګوند له مشر عمران خان سره تر لیدو وروسته گورنر لیک استولې دي. د صوبې گورنر بلیغ الرحمن پرون ماخستن پر خپل رسمي ټویټر د لیک ور رسیدل تایید کړی دي. تر اوسه واضح نه ده چې نوموړی به اسمبلی ړنګ کړي او که څنګه. خو د تحریک انصاف ګوند یو مخکښ مشر فواد چودري پرون په لاهور کې خبریالانو ته ویلي دي چې که گورنر اسمبلی تحلیل نه کړي نو له عین سره سم به په 40 ساعتونو کې خپل ړنګ شي. نوموړی زیاته کړه چې ګوند یې تر پنجاب وروسته د خیبر پختونخوا اسمبلی هم ماتوي. د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان له نومبر راهیسې د دواړو اسمبلی وړنګولو ګواښ کړی دی چې په دې توګه وفاقي حکومت تر وخت مخکې انتخاباتو ته اړ کړي، خو وفاقي ائتلافي حکومت په بیا بیا ویلي دي چې انتخابات د روان کال په مني کې پر ټاکلي وخت کیږي. په اسلام آباد کې لسګونه خلکو او فعالانو د سند سبا ګوند او غورځنګ په مشرۍ د ورکو کسانو د موندلو لپاره مظاهره کړې ده. د ملت پاله ګوند سند سبا مشر انعام سندی پرون د احتجاج پر مهال له مشال راډیو سره په خبرو کې دعوه وکړه چې په 1999 زیږیز کال کې د هغه وخت د پوځ مشر پرویز مشرف له واکمنېدو راهیسې له هغې صوبې څخه شاوخوا 6000 کسان ورک دي چې مړ ژوندی نه دی معلوم.
جیسے ہی آیا زمانہ مشرف کا
تلا دا فوجی مشر پرویز مشرف حکومت تراغے نو پسند کی بیشمیرا سیاسی فعالان اچتول پیل شول. زمونگ دا سندیانو پینز باندے اتیا دس جنازے را مخ کی شوی چی حقا بے تو کی را کڑے شوی وی او پا بیلا بیل وقتنو کی زمونگ شپک زرا کسان اچت کرل شول.
په مظاهره کې د پاکستان د نورو صوبو د ورکو کسانو خپلوانو هم ګډون کړی و. په پاکستان کې د ورکو کسانو د قضیو څېړلو سرکاري کمیشن تیر کال ویلي ول چې له 2011 زیږیز کال راهیسې د څه باندې 9000 کسانو د ورکېدو پیښې ثبت کړي دي چې ورڅخه تر 6000 زیاتې قضیې حل کړي دي. په پاکستان کې د خلکو ورکولو تور اکثر پر امنیتي او استخباراتي ادارو پورې کېږي چې هغوی اراده وي. پوځ په تیرو وختونو کې ویلي دي چې یو شمېر کسان چې ورک بلل کېږي اصلا له وسلوالو ډلو سره یو ځای شوي دي چې ځینې یې د عملیاتو پر مهال وژل شوی هم دی. اوکراینی ولسمشر ولودیمیر زلنسکی ویلی دی چې ځواکونه یې د هیواد په ختیځ سولیدار ښار کې خپلې مورچې ساتلې دي او روسي پوځیانو ته یې د پام وړ زیانونه اړولې دي. دا خبره نوموړي بیګا په خپل ورځنۍ ویډیوي وینا کې وکړه. زلنسکی تر دې مخکې وویل چې د ختیځ اوکراین په بخموت او سولیدار کې خپلو پوځیانو ته د روسیې بریدونو پر وړاندې د دفاع لپاره د اړتیا وړ ټول امکانات برابروي. نوموړي ویل چې له پوځي چارواکو سره په غونډه کې د اوکراین وسلوالو ځواکونو ته د هغو سامانونو وسلو پر استولو هم خبرې وشوه چې د کیف ملګرو هیوادونو ورکړي دي. اوکرایني پوځ تر دې مخکې ویلي ول چې پر سولیدار د روسیې بریدونه روان دي او دا په داسې حال کې ده چې روسیې د هغه ښار د نیولو دعوه کړې وه. روسیې او ځواکونو پرون شپه د ښار د نیولو لپاره د توپونو او راکټونو بریدونه او د الوتکو بمباري وکړه. او د پاکستان او د نیوزیلند کرکټ لوبډلې نن په درېیم یو ورځنۍ سیالۍ کې یو بل ته مخامخېږي. د کراچۍ په ملي لوبغالي کې د 350 ورځې سیالۍ او د لړۍ وروستۍ لوبه پر داسې مهال کېږي چې نیوزیلند د جنوري پر 11 په دویمه سیالۍ کې پاکستان ته ماتې ورکړه. تر دې مخکې د لړۍ لومړۍ لوبه پاکستان ګټلې وه. نننۍ سیالۍ د پېښور پر وخت ماسپښین پر 2:30 او د کابل پر 2 بجو پیلېږي. د خبرونو پای
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. خبرونه درته زمونږ همکار پامیر ساحل وړاندې کول. که تر پای راتره پاتې شوي ځینې دا مهم مطالب به هم اوري. د وزیرستان ولسی پاسون مشرانو د چارواکو تر ډاډ وروسته ورځنۍ ناسته پای ته رسولې ده. د پنجاب اعلی وزیر پرویز الهی د صوبې گورنر ته د اسمبلی ماتولو لیک استولې ده. په اسلام آباد کې د سند سبا غوند او غورنګ په مشرۍ د ورکو کسانو منځلو لپاره مظاهره شوې ده. نن په کراچۍ کې د جنوبي وزیرستان اوسیدونکي نقیب الله مسجد د وجنې 15 تیندې خو مقدمه لا هم روانه ده. د مسجد د قضیه پریکړه تر اوسه ولې ځنډیدلې ده؟ یو وکیل په جواب کې وایي
مسئلہ دادا کہ بدا سے کسنوں کے چکم تفتیش سوائی پاگے کے گواہان دیر زیادی بے گواہان سوک رازی سوک نرازی لوگوں کا پارا پتک کی ڈیلے کے گئے.
نړیوال اقتصادي فورم په یو راپورٹ کی ویلی دی دغه هیواد اقتصاد د سمیدل کلونو ته اړتیا لري.
پاکستان کې د شیدو کال نور هم په مصیبت کې وی او قرضې هم نشي واپس کوله.
د کلبو چکم ورال بولته دغه چکم مونږ باندې سود خېږي ربو جیر دات جسې واده.
د پیښور د سانوی والا سانوی تعلیم بورډ وایي د امتحاني پرچو لیدلو لپاره کمپیوټري نظام عملي کوي. په خبرونه کې د اوکراین جګړې په اړه د راپور ترڅنګ نور مطالب هم لرو. لمشال ریډیو سره اوسئ. تاسو مشال لري ته وګورئ زمونږ د خبرونه هر ورځ د سحر د 9 نه تر مازیګر تر شپږو بجو پورې نه خپني غاوري. د دې ترڅنګ زمونږ د خبرونه تاسو زمونږ په ویب پاڼه مشال لري ډار کام باندې لوستلې او اوریدلې شي. ورجو د سر راپور ته وزیرستان ولسی پاسون د انتظامیه تر ډار وروسته په وانه کې خپل ورزنه احتجاجي ناست پای تر رسولې ده. او احتجاج مشرانو بیګا مشال لري ته ویل چې انتظامیه د امنیت څنګه پاړه غوښتنې و منلې نو ځکه یې ناست ختم کړه. په وانه کې پرلد د جنوري پر شپږمه پیل شو او احتجاجانو انتظامی چارواکو ته د امنیت ټینګښت په تړاو د لسو غوښتنو نوملړ ورکړی وو. د جنوبي وزیرستان د پولیسو مشر وایي د امنیت ټینګښت لپاره سمدستي اقدامات کوي. تفصیل د اشتیاق مسید په راپور کې.
پوانا سیما کې د سویلي وزیرستان او لسی پاسون مشرانو مشال ریډیو ته ویلي دي چې شپې جم په 13 ورځ د پاکستان حکومتي چارواکیو د دوی غوښتنې منلې دي چې په وجه یې دوی خپل احتجاجي درنا ومه ورځ ختم کړې دو. په دغې برعکس د پښتون ژغورنې غورځنګ سویلي وزیرستان مشر شهزاد وزیر مشال ریډیو ته وویل
اول خو میجه شکریا ادا کوي د مشال ریډیو چې په دغه مشکل وخت کې د روزانه او بنیاد پوند د تستمیز اوس دنیا ته راسو او د میز د ډیماند دی دای په 10 کې چې کومه وختي تور باندې حل کېدل دی یا که دای پریکټیکل سټپس او خاص پر لگا دی ونه بازور بود چې کومه خارجي او داخلي راستې دی په باندې د پولیس چک پوسټینا او ناکه او ورسره چې کوم وانا بازار دی او مین بازورینا دی په د اصلي په نمایښ باندې مکمله پابندي دی ورسره ته ګری هاشول چې په علاقه کې چې څوک وخت راوي او غوتل غیر مصالح خلک دي مزید د ولاتند د امن کمیټي په نوم باندې هونه ده کومي لشکر په نوم باندې مصالح جاته نه جوړیږي. دا حوالی ورده چې د علاقې وا فیصله د ټول کوم په مانځ کې وشول اچین د مذاکرات ټیم روغلای و چې پاکه ډي سي او اس يو او بي پي او نو نن هغه د 75 سال یو کلچر موت شل چې نن سیاسي خلک جمهوریت خلک د کوم حقیقت نمایندګونه د خبر فیصله وکړه.
دیوانا سیمینا د عوامي نېشنل ګوند یو مشر یاز وزیر ویایي چې د پاکستان حکومتي چارواکي احتجاجي درنېتا وراغلي وي او د وزیرستان ولسی پاسون احتجاجي درنې لاس وښتنې یې مانلې دي.
دا درنا تانیس تا ڈی سی روغای اے سی روغای ڈی پی او روغای ایمیل تارا اغا مطالبه و مانا لئی چی کنی دی پوری سی شده تا خی فورن اکشن و خستای و کنی سی پولیس و پیلی کی ایس چی تا تو بازور که نیش ولی دا او دی سی کنزم شد اغوا سوائی لائی یک من نادر نیزنا پندرہ دن مولت و غشتا چی تو پندرہ دن که ویزای باشیت کاو ما چی کن باڈر و کو باڈر بنده تاگر تاگ لیا پلیار بنده کن گاڑی چاک تریا ول آغا سای و منا
مشال ریڈیو چی دی سویلی و وزیرستان پولیسو مشر شبیر حسین شاہ سرا دی وزیرستان ولسی پاسون احتجاجی درنے مشرون سرا شوی مذاکرات پر باراکش تماس ونی ولی اغوی وویل
امن خبر وا مجھے یقین نہیں ور کرا دی وانا بازار دا دی سیکیورٹی دا دالتا نورا داسی ایلیمنٹس تی چا دے ماشری امن خراب ہے نو دی خلاف اقدامات
دی وزیرستان ولسی پاسون احتجاجی درنے مشرانو دا ہم وویل چې کده پاکستان حکومتی چارواکیو دے دوی پسیما کشے دے امن حالات شا نکرل بیا پر تین کی ورزو کشے دوی بیا ہم پہ احتجاج لاس پورے کولائی شی اشتیاق مسید مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د خبرونه په دې برخه کې د پنجاب د سیاسي صورتحال په اړه باندې یو راپور تاسو پام راګرځوم. د پنجاب اعلی وزیر پرویز الهی گورنر ته د صوبایي اسمبلی د ډنګولو لیک استولې ده او تحریک انصاف ګوند وایي چې د خیبر پښتونخوا اسمبلی هم ډنګوي چې وفاقي حکومت تر وخت مخکې انتخاباتو ته اړ کړي. الهی دا اقدام له پنجاب اسمبلی څخه د اعتماد تر رایې اخیستو وروسته کړی دی. سو د پاکستان د کورونو چارو وزیر وفاقي وزیر وایي د دې کار پر ضد عدالت ته ځي. د پنجاب گورنر د اسمبلی تحلیل لولو د لیکو رسیدل تایید کړی دي. تفصیل د پامیر ساحل پراپور
د پنجاب اعلی وزیر پرویز الهی د صوبې گورنر ته د اسمبلی د ډنګولو لیک استولې دی او د تحریک انصاف یو مخکخ مشر ویل دی چې تر پنجاب وروسته د خیبر پښتونخوا اسمبلی هم تحلیلوي. دا په داسې حال کې ده چې الهی د جنوري پر 12مه نیمه شپه له صوبایي اسمبلی څخه د باور رایه ترلاسه کړه، خو مخالف ډلو د اسمبلی له کاروایي پرې کون وکړ. او د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رانا ثناء الله ویل دی چې د پنجاب اسمبلی سپیکر د اقدام پر ضد عدالت ته ځي. د ویل په داسې حال کې چې په دې اړه یو مقدمه په عدالت کې روانه ده او د صوبې گورنر د عدم اعتماد پر تحریک د رایې اچونې امر ځنډولی دی، نو بیا څنګه په اسمبلی کې پر دې موضوع غونډه وشوه؟ مخالفه ګوندونو مسلم لیگ نون او پیپلز ګوند په ډسمبر کې د اسمبلی د تحلیلولو د مخنیوي لپاره پر الهی د بې باورۍ تحریکونه وړاندې کړي ول. هغه مهال د پنجاب گورنر بلیغ الرحمن د اعتماد رایو نه اخیستو له وجې له دندې څخه د الهی د ګوښه کولو امر کړی و، خو لاهور های کورټ هغه پر خپله څوکۍ بحال کړ. د پنجاب اعلی وزیر پرویز الهی پرون په لاهور کې د خپل حکومت د اتحادي ګوند له مشر عمران خان سره تر لیدو وروسته گورنر ته لیک استولی دی. د الهی زوی او د قومي اسمبلی غړي مونس الهی پر ټویټر د لیک انځور خپور کړی دی او عمران خان ته یې لیکلی دی چې خپله ژمنه یې پوره کړه. د پنجاب گورنر بلیغ الرحمن هم پرون ماخوستن پر خپل رسمي ټویټر د لیک وررسیدل تایید کړی دی. تر اوسه واضح نه ده چې نوموړی به اسمبلی ړنګه کړي او که څنګه. په همدې حال کې د تحریک انصاف ګوند یو مخکښ مشر فواد چودري پرون په لاهور کې خبریالانو ته ویلي دي چې که گورنر اسمبلی تحلیل نه کړي نو له آئین سره سم به پاتو څلوېښتو ساعتونو کې خپل ړنګه شي. نوموړي زیاته کړه چې ګوند یې تر پنجاب وروسته د خیبر پښتونخوا اسمبلی هم ړنګوي. تحریک انصاف ګوند په خیبر پښتونخوا کې واکمن دی او په پنجاب کې د مسلم لیگ قاف په مشرۍ د ائتلافي حکومت برخه دی. د هغه ګوند مشر عمران خان له نومبر راهیسې د دواړو اسمبلیو ړنګولو ګواښ کړی دی چې په دې توګه وفاقي حکومت تر وخت مخکې انتخاباتو ته اړ کړي، خو وفاقي ائتلافي حکومت په بیا به ویلي دي چې انتخابات د روان کال په مني کې پر ټاکلي وخت کوي.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال ریډیو ته وګی اوریدونکو سندی ملت پال غورزنګ او ګون سین سبا ویلی دی چې تر اوسه له هغه سوبې څخه تر شپه گزارو پورې کسان ورک شوی دی چې هیڅ درک نه لګي. هغه غورزنګ پرون د ورکو کسانو منځلو لپاره د اسلام آباد د خبريالانو مرکز مخې ته مظاهره وکړه چې په پاکستان له بیلابیلو برخو څخه د ورکو کسانو خپلوانو ګډون وکړو. په دې باندې تفصیل ګوهر مسجد راکړي.
سندی کم پرست گند سند سپا د جنوری په 12 اسلام آباد پریس کلب مخې ته احتجاجي مظاهره وکړه.
اسچا ګورو تا آزادی، پنجنجی ګورو تا آزادی، پیارنجی ګورو تا آزادی، توکی ندی دې آزادی.
مظاهر چانو په زوره ورکړی شوی کسانو زر تر زر خپل کورونو ته د واپسې غوښتنه وکړه. د مشال ریډیو سره خبرو کې د سند سپا مشر انعام سندی وویل په زرګو نو کسان په زور ورکړی شوی دی او چې څوک هم خپل کسانو لپاره غږ پورته کوي نو د هغې ځان هم په خطر کې وي.
جیسے ہی آیا زمانہ مشرف کا تو جیسے
کله د فوجی مشر پرویز مشرف حکومت تراغې نو په سند کې بشمیر سیاسی فعالان اوچتول پیل شول. زمونږ د سندیانو پینځه باندې اتیا دسې جنازې را مخ کې شوې چې هغه به توکي را کړې شوې وي او په بیلابیل وختونو کې زمونږ شپږ زره کسان اوچت کړل شول. چکلهم دغه کسان را پیدا شول نو په دوی باندې د ترهګرۍ د ملک ماتولو او فوج خلاف بغاوت دروغجنې مقدمه درج کړې. په احتجاجي مظاهره کې د ملک بیلابیل خارونو نه راغلي کسانو ګډون وکړو. په غونډه کې ګډون کړي یوې خزه مشال ریډیو ته وویل چې د دې خاوند د 1300 کالو نه بے درک کړي شوی دی.
همونم ګلربانه ده د مو خاوند زید امین پتنیم کوله کیږي چې کورنا حکومت سړی چکړی دی. کور ترال انه بچي انه بچي پښتنه وکړه چې زید امین کور کیستا اور مشره ته چې هاشتا ده بیا چې کلا راغلل زید امین بهر وتا زید امین چې کلا رو وتا اته آی ونی وا مې مخسر لکه پښتنه زنه وکړه چې سوسو کوي وچ مې حکومت کسانې د مې ځون سره بیا ير سره بیا مو خو خیر دی چې دا ویلې دې څه قصور ده دې چې مورې څه قصور نه بس درې ورځې ورځې پرې بیا بیا ور پرګدي ا درې ورځې کې چې له اوس 8.5 سال پورا شو له خو زید امین پات نه زید له منور خلاص کړه جی او ورو کې کوم لوار مې آئے هم چت کا.
په بشری حقوقو کارکونکو خوشحال خان مشال ریډیو ته وویل چې پاکستان کې په زور کسان بے دارا کول ډېر مودې راهسې روان دي خو د ځان د هېرې لوجې خلکو غغونه نشول او چتولې. خوشحال خان زیات کړه
دی حوالے سره چې د قانون سازي سونو کوشش هم شوه ده په پارلیمنت کې هغه تر اوسه پورې هغه سي کامیاب کوشش مثلا چې یو قانون د سراشي چې هغه د وجنه د عمل او دیږي هغه لا تر اوسه پورې هغه سي فروټفل نتایج دی هغه افورتس ولا ده نه دی راغلي مخته. نو امید ده چې میجر سیاسی پارٹیاں غٹی چکو مین سٹریم پارٹیاں نے آ گئی پدی بن خپل خبر خپل واضح موقف پر کی خبر پیو کی
په پاکستان کې پزورا د خلکو ورکولو لړۍ لډېرې مودې راهسې روانه ده. خود پخوانی پوځي وکمن پرویز مشرف په حکومت کې پدې کې زیاتواله راغې. په ورکو کسانو کې زدا کوونکی وکیلان سیاسی او مدنی فعالان خبریالان او مشکوک وسلوال شامل دی چې زیاتره پکې پښتانه بلوچان او سندیان دی. په بل اړخ د پاکستان حکومت په کال 2011 کې د ورکو کسانو د قضیو سیړلو کمیشن جوړ کړو. د هغې کمیشن تر مخه تر اوسه پورې نه زره او یو سل درې باندې دیرش کیسونه رجسټر شوي دي چې څوک بې ګناوي هغه را خوشي کړل شي. ګوهر مسجد مشال ریډیو اسلام آباد.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. لننا 15 کال مخکې د جنورای په 14 د جنوبی وزیرستان ځوان نقیب الله مسید په کراچۍ کې وجل شوی او ورسته پلټونه وخوده چې هغه پولیسو په جالي مقابله کې وجلای وو. د نوموړي د وجنې تور د کراچۍ د پولیسو پر یو افسر راو انوار او نورو پولیسانو پورې شوی وو او مقدمه لا هم روانه ده. انوار په ځان لګیدلو تورونه رد کړي دي خو امریکا او برتانیا پر نوموړي د قانون سرغړونې په تور بندیزونه لګولې دي. د قانوني چارو پوهان وایي د مسید په مقدمه کې خن لامل د زده چې پلټنې هم پولیس کوي او تورن کسان هم پولیس والا دي. په دې اړه باندې تفصیل لکراچینا نیازری خان راکړي.
په کراچۍ کې وکیل او د پاکستان سپریم کورټ بارغړی صلاح الدین ګنڈاپور وایي چې 15 کال ډیر وخت وي په کار ده چې عدالت د نقیب الله مسجد په وجنه کې تورنو کسانو ته سزا ورکړې وي. خدا مقدمه لا په عدالت کې روانه ده. په دې قضیه کې پولیس گواهی نه ورکوي او بیا کوم پولیسو والو چې گواهی ورکړي ده هغوی د خپلو گواهینو په شا شوې دي.
مسله دا ده چې په داسې کیسونو کې چې کوم تفتیش شوی پاره کې گواهان ډیر زیات دي، بیا گواهان څوک راضي څوک ناراضي، نو دغه پاره پدخ کی ڈیلے کی گی او دغه وجہ اکثر د سرکار خپل انٹرسٹ چاغه گواهان پیش کول نه غواړي او پدخ کیس کې هم دغه حالت دی. جب گواهان نه پکې پیش کیږي نو چې گواهان کشر ته پکې پیش کېدو نو بیا خو تر اوسه پورې د کیس سر تر رسیدل.
بلخوا په کراچۍ کې د نقیب الله مسجد د کورونو وکیل صلاح الدین پاور بیا مشال لیډیو ته ویلي چې قضیه په اخیری پړاو کې داخل شوې ده. دوی هیله لري چې د نقیب الله مسجد کورنۍ ته به انصاف ملو شي.
انویسټیګیشن کرنے والے بھی پولیس والے ہیں اور کل پٹ بھی پولیس والے ہیں جنہوں نے
دیوائی کی تحقیقات کو ان کی ہم پولیس والا دی اور تورن ہم پولیس والا دی چیری چی پولیس دا پولیس و مخیطوی حل تدیر شیان خرابی گی پدی قضیہ کی گواہی ورکول عام خبر نہ دا. پولیس خپل گواہی بیا بیا بدلوی خو بیا ہم حسک وو چی دا نقیب اللہ او دا حق کورنی تا انصاف ورکڑو
کہ اس کو اس کی فیملی کو انصاف دلائیں.
صلاح الدین پاور زیاته کړی چې په قضیه کې د تورونو په ځړ ټول ثبوتونه عدالت ته وړاندې کړي دي. بلخوا په کراچۍ کې خبريال وقاص احمد خان وایي چې د 2013 راهسي د نقیب الله مسجد د وجنې قضیه په عدالتونو کې ګوري. د ثبوتونو او ریکارډ ترمخه په خوانی د پولیسو اس اس پی راونوار په دې قضیه کې مرکزی تورن او ککړ دي، خو پولیسو د راونوار د بچ کولو لپاره کوشش کړی دی.
عدالت کې مختلف بیانونه جمع شوي دي، هغه کې تضاد هم دي او تضاد دی وجنا وکیلان نچ منکم خبر اورو دی کیس کے کی دیشی جی راو انوار باعزت بریشی نو پورا پنځه کالو مانتے جی مونگا نظر واچو نو اغه کے ډیر سست روی شکار او دا کیس.
بلخوا راو انوار یا د هغه وکیل بیا مشال لیډیو ته س جواب نه دی کړي، خو څو ورځې وړاندې د راو انوار وکیل عامر منصوب ایڈوکیټ عدالت کی پر راو انوار لګی دلی تورنا رد کړي. په کراچۍ کې د پولیسو په جالي مقابله کې په 13 جنوري کال 2013 د جنوبي وزیرستان نقیب الله مسجد وجلې شوې وو. د پولیسو په خوانی اس اس پی راو انوار او نورو د نقیب الله مسجد د وجنې تور لګولې شوې وو او بیا د پولیسو خپلې تحقیقاتي ډلې هم ویلي وو چې نقیب الله مسعود د پولیسو په جالي مقابله کې وجلې شوې. راو انوار چې هغه وخت د کراچۍ د ملیر ضلع د پولیسو مشر وو دا وایي کړی وو چې څلور تر هغرې د پولیسو په مقابله کې وجلې دي. خو د نقیب پلار بیا د راو انوار او د هغه سره د نورو پولیسو پر ضد مقدمه درج کړی وو. راو انوار د نقیب الله مسعود د وجنې وروسته مفرور شوی وو او بیا په کراچۍ کې د نقیب مسعود د وجنې په ضد لوی احتجاجي پرل هم پیل شوی وو. هغه وخت پاکستان سپریم کورٹ چیف جسٹس ثاقب نثار د نقیب الله مسجد د وجنې نوټس هم حقسته وو. نن 15 کال وروسته هم د نقیب الله مسجد د وجنې مقدمه د کراچۍ په عدالتونو کې روانه ده. راو انوار سره نور څو کسان په مقدمه کې په ضمانت خوشي دي، ځنې په جیل کې دي او څه پکې لا هم مفروران دي. بلخوا امریکې د دسمبر په 10 کال 2019 کې د نقیب الله مسجد په وجنه کې تورن د پاکستانی پولیسو په پخوانی افسر راو انوار د غیر قانونی وجنی او د بشری حقوقو د سرغړونو په تورې په بندیزونه لګولې وو. او بیا د کال 2020 د دسمبر په 10 برتانیا هم د سن سوبې په پخوانی پولیسو افسر راو انوار د بشری حقوقو د سرغړونو تورونه لګولې او بندیزونه پرې لګولې وو. د بندیزونو سره راو انوار نشي کولې چې امریکای یا برتانیا ته سفر وکړي او که په امریکای یا برتانیا کې اساسي یا شتمنۍ لري نو هغه به منجمد کړي شي. امریکای او برتانیا ویلي وو چې راو انوار د یو سل او نوښت نه په تو پولیسو مقابلو کې ککړ پاتې شوی چې پکې د پښتون ځوان نقیب الله مسجد په ګډون د 400 نه زیات کسان وجلې شوی دي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو
تاسو مشال لیډیو ته وګورئ. د خبرونې په دې برخه کې یو اقتصادي راپور تاسو په پام راګرځوم. نړیوال اقتصادي فورم په خپل یو تازه راپور کې ویلي دي چې پاکستان د نړۍ له هغو هیوادونو یو دی چې د پورونو بار گرانی د دولت یا ریاست کمزوری د انټرنیټي امنیت ناکامی او سیاسی ناکراری له وجې له خطرونو سره مخامخ دی شي. هغه سازمان د جنوري په 11مه پر راپور کې جاته کړي چې پاکستان، ارجنټینا، مصر، غانا، کینیا، تیونس او ترکیه هغه هیوادونه دي چې پاړې د دیوالې کېدو اندېښنې دي. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان روان کال د چارو چلولو لپاره 2.5 ارب امریکایي ډالرو ته اړتیا لري. په دې اړه باندې تفصیل شاهین بنیره وړاندې کوي.
نړیوال اقتصادی فورم د ګلوبل ریسکس 2023 په نامه په خپل تازه راپور کې ویلي چې د شیانو د بیې لوړېدو او بنیادی ضرورتونو د نشټوالي لکبله ویره ده چې پاکستان، لبنان، مصر، غانا او تیونس د سیاسي او ولسی بېقراری ښکار شي. په راپور کې راغلي چې په پاکستان، افغانستان او هند کې د اوبو د وسیلو په سر اختلاف لوړاندې موجود دی او یره دا چې د بشری ناورینونو او دولتي بې ثباتۍ د خپرېدو په صورت کې اوبه د وسلې او هدف په توګه وکارول شي. د راپور د جزئیاتو په اړه بیگا مشال لیډو سره په خبرو کې د سیاسي او اقتصادي چارو پو او شنون کی اکرام هوتی ویل چې د نړیوال اقتصادي فورم راپور د پاکستان په ګډون په یو شمیر هیوادونو کې د خراب اقتصاد او سیاسي بېقراری بیلابل اړخونه روښانه کړی دي
چې څومره مسلې پاکستان ته پیښې دي هغه مسلې سیوا شوې د ډیفالت د خطرې په وجه باندې، د سیلابونو د تباه کاری په وجه باندې. سیلاب نه پس د پاکستان مشت ډېر غټ ډز رسېدلې او د دې په وجه باندې پاکستان کېدې شي 2 کاله نور هم په مصیبت کې وي او قرضې هم نشي واپس کولی او د گرانی چې د دې ختمولو لپاره هم سره شي کولی. د پاکستان چې څومره هم معاشي صورتحال دی، په دې صورتحال باندې ورلد اکنامک فورم وایي چې دا مسلې ته 2 کالونه تر 10 کالو پورې هم خرابې پاتې کېدای شي، ولې چې د دې چې زور کم دی د مسلو هغه ډېر زیات دی.
راپور په پاکستان کې ورستیو سیلابونو ته هم اشاره کړې چې د کرنیزو ځمکو یو لوی برخه ویجاړه کړې چې په نتیجه کې د اجناسو نرخونه د پام وړ لوړ شوي او د ګرانۍ شرعي 20% ډېره کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې خیبر پښتونخوا او بلوچستان د وړو د کمی د بحران سره مخ دي او په ځینو سیمو کې د وړو دیوي بوجۍ تر لاسه کولو لپاره خلک د یو بل سره لاس او ګریوان شوي هم دي. په اسلام آباد کې د اقتصادي چارو یو پو ډاکټر غلام سمد وایي چې پاکستان روان کال د خپل نظام د چلولو او قرضونو ادا کولو لپاره 2.5 بلیونه ډالر ته اړتیا لري، خو دا مهال د دولتي بینک زیرمې د 6 بلیونه ډالر ټیټی کچې ته راپریوتی دي.
د قرضو په مت کې چې کم پیمنٹ ریسنٹ وکړه چې کوم دوبۍ ته کمرشل بینکس ته تقریبا 1 بلیون ډالر پیمنٹ وکړي، هغې په وجه باندې زموږ ریزرو را گزار شو. د دې نه مخکې چې تقریبا 1 بلیون ډالر چې کوم دی سکوک بانډس چې کوم دغې پیمنٹ جمع کړو، د قرضو چې کوم ورال بول ته د هغې چې کوم موږ باندې سود خریدي هغه بول ډېر زیات جي سیوا دی. مونږ لږ تقریبا په دې روانو 3 میاشتو کې تقریبا 6.8 بلیون ډالر پورې چې کوم دینو پیسې نورې پکار دي چې مونږ کم از کم چې کوم دینو د عمل ضرورتونه او قرضې او دغې چې کوم مونږ باندې انټرسټ دا مونږ خلکو ته واپس ورکو. مطلب هغه ډیفالټ والا چې کوم خبرې دي هغه مونږ کله میاشت لپاره کله 2 میاشتو لپاره مؤخر کړو، خو کنټینیوسلي یو اکنامک سټرسفل سچویشن کې چې کوم دی زموږ ملک په الحال روان دی.
د نړیوال اقتصادي فورم راپور خبرداري ورکړي چې که تګلارا بدله نشي نو لوړاندې زیانمن هیوادونه د تل پاتې بحران حالت ته رسیدي شي او بیا به دوی نشي کولی چې په اقتصادي وده، بشري پراختیا او شنو ټکنالوژیو کې پانګونه وکړي. د سیاسي چارو یو بل شنون کې قریش خټک وایي چې له بحرانونو د وترلو لپاره پاکستان باید د دفاع پر ځای بشري پرمختګ ته پام وکړي، د اداري فساد مخه ونیسي او جمهوري نظام قوي کړي. د نوموړي په وینا د قوي جمهوري ادارو د قیام نه بغیر د پرمختیا خوب نشي رښتیا کېدی.
زه دا ګڼم که حکومت چې دی په دې ملک چلولو او د دې خلکو د بنیادی مسلو د خوراک، روزګار او د ګرانۍ مخنیوي ونه کړی شو، نو ماته داسې لګي چې پر راتلونکي سو میاشتو کې چې دی دا کمی خبرې چې شبه دی چې په دې کې به سیاسي عدم استحکام چې دی هغه نور زیاتیږي او جرایم به زیاتیږي. خو آلریډي تقریبا په زیاتېدو شروع شوي دي او دا خطره ده چې کېدی شي د ملک چې دی آلریډي چې څومره خطرناک لیول ته تللی دی چې دا غی کنټرول کول او دا ملک چلول ډیر ګران شوی دی، دا به نورم ګران شي.
د یادونه وړ دا چې دا راپور د نړیوال اقتصادي فورم لکلنې غونډې مخکې خپور شوی دی. په دې راپور کې راغلي چې کچره نړۍ د تودوخې د کچې ټیټولو په برخه کې په اغیزمنه توګه همکاري پیل نکړي، نو پر راتلونکو لسو کلونو کې به دا د نړیوالې تودوخې او د ایکولوژیکي خرابې د دوام لامل شي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانی او د مشال اونی سے خبرونه
سمون په ویب پانا mashalradio.com کې
لوستلی او ریدلی او لیدلی شي.
او دغه تاسو مشال ریډیو ته وګی درنګ سات کې پښتونخوا کې 12 بجې کې دونکو دی د خبرونو لنډیز د پامیر ساحل ناور.
د وزیرستان ولسی پاتون مشرانو د امنیت ټینګښت تر ډاډ وروسته په واڼه کې خپل غرو ورځنۍ پرلت پای ته رسول دي. د احتجاجي ناستې مشرانو بیګا مشال راډیو ته ویل چې د انتظامی او پولیسو چارواکو یې لس واړه غوښتنې منلې دي او د امنیت لپاره اقدامات پیل کړي دي. په واڼه کې پرلت د جنوري پر شپږمه پیل شوی و. د پنجاب اعلی وزیر پرویز الهی د صوبې گورنر ته د اسمبلی د ډنګولو لیک استولی دی. دا په داسې حال کې ده چې د جنوري پر 12مه نیمه شپه نوموړي له صوبایي اسمبلی څخه د باور رایه ترلاسه کړه، خو مخالفه ډلو د اسمبلی له کاروایي پریکون وکړ او د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رانا ثنا الله ویلي دي چې د پنجاب اسمبلی سپیکر د اقدام پر ضد عدالت ته ځي. د صوبې گورنر بلیغ الرحمن پرون ماخوستن پر خپل رسمي ټویټر د لیک وررسېدل تایید کړي دي. په اسلام آباد کې لسګونه خلکو او فعالانو د سند سبا ګوند او غورځنګ په مشرۍ د ورکو کسانو د موندلو لپاره مظاهره کړې ده. د ملت پاله ګوند سند سبا مشر انعام سندي پرون د احتجاج پر مهال له مشال راډیو سره خبرو کې دعوه وکړه چې په 1999 زیږدیز کال کې د هغه وخت د پوځ مشر پرویز مشرف له واکمنېدو راهیسې له هغې صوبې څخه شاوخوا شپږ زره کسان ورک دي چې مړ ژوندی نه دی معلوم. په پاکستان کې د ورکو کسانو د قضیو څېړلو سرکاري کمیشن تیر کال ویلي ول چې له 2011 زیږیز کال راهیسې د څه باندې 9000 کسانو د ورکېدو پیښې ثبت کړې دي چې ورڅخه تر شپږ زره زیاتې قضیې حل کړې دي. په پاکستان کې د خلکو ورکولو تور اکثر پر امنیتي او استخباراتي ادارو پورې کېږي چې هغوی یې ردوي. او اوکراینی ولسمشر ولودیمیر زلنسکي ویلي دي چې ځواکونو یې د هیواد په ختیځ سولیدار ښار کې خپلې مورچې ساتلې دي او روسي پوځیانو ته یې د پام وړ زیانونه اړولي دي. دا خبره نوموړي بیګا په خپل ورځنۍ ویډیوي وینا کې وکړه. زلنسکي تر دې مخکې وویل چې د ختیځ اوکراین په بخموت او سولیدار کې خپلو پوځیانو ته د روسیې بریدونو پر وړاندې د دفاع لپاره د اړتیا وړ ټول امکانات برابروي. اوکراینی پوځ تر دې مخکې ویلي ول چې پر سولیدار د روسیې بریدونه روان دي او دا په داسې حال کې ده چې روسیې د هغه ښار د نیولو دعوه کړې وه. روسیو ځواکونو پرون شپه د ښار د نیولو لپاره د توپونو او راکټونو بریدونه او د الوتکو بمباري وکړه.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ د خبرونو لنډیز مو د پامیر ساحل ناوریدو د خبرونې طرف ته تاسو پام راګرځوم. یو نړیواله موضوع درته وړاندې کوو. اوکراینی ولسمشر ولادیمیر زلنسکي ویلي دي چې د دونیسک سیمې په سولیدار او بخموت کې بزر ځواکونو ته ټول امکانات ورسوي. په همدې حال کې ماسکو داوه کړې ده چې په دونیسک کې بریدونه په بریالي ډول پر مخ روان دي. اسدالله لودین د جګړې تازه حال لري.
د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلنسکي وایي ډیر ژر خپل هغو ځواکونو ته د اړتیا وړ امکانات وراستوي چې په دونیتسک سیمه کې د روسیې د یرغل په وړاندې د سولیدار او بخموت سیمو دفاع کوي. زلنسکي د اوکراین د پوځ له مشرانو سره تر یوې غونډې وروسته دغه امکانات، تجهیزات، مهمات او د اړتیا وړ مواد بللي دي. روسي ځواکونو د شپې له مخې د توپونو، توغندیو او هوایي ځواکونو پر مټ پر سولیدار ښار بریدونه وکړل. سولیدار د ستراتیژیک ښار بخموت شمال ختیځ لوري ته پروت دی. تر دې وړاندې اوکراینی چارواکو ویلي له دې سره سره چې مسکو ادعا کړې سولیدار ښار لاندې کړی، پر دغه ښار د روسي پوځیانو بریدونه دوام لري. راپورونه وایي که چیرته روسي پوځیان سولیدار ښارګوټی ونیسي، بخموت ښار له زیانګالي حالت سره مخامخېږي. د اوکراین د دفاع وزارت مرستیالې هانا مالیار پرون پنجشنبه وویل په سولیدار کې تر ټولو شدیده او درنه جګړه روانه ده. هغې ویلي د وضعیت له ترینګلتیا سره سره د اوکراین ځواکونه په سخته مبارزه بوخت دي. د مصنوعي سپوږمکیو په مټ اخیستل شوي انځورونه چې د چهارشنبې په ورځ د ټکنالوژۍ د ماکسار شرکت لخوا خپاره شول، د سولیدار ښار وضعیت داسې ښیي چې د څو اونیو په جګړه کې ویجاړ شوی دی. مسکو ادعا کړې چې پر دونیتسک سیمې د دوی جګړه په بریالۍ بڼه مخته روانه ده، خو په اشغال شوې سیمه دونیتسک کې د روسیې لخوا ګمارل شویو چارواکو ویلي د سولیدار ښار دننه د مقاومت سنګرونه لا پر ځای پاتې دي. د سولیدار او د اوکراین د نورو سیمو د وروستیو جګړو د تلفاتو په اړه څه نه دي ویل شوي، خو د جګړې دوام دغلته میلیونونه کسان د ژمي په سړه هوا کې متاثره کړي او ګڼ شمېر خلک برېښنا او اوبو ته لاسرسی نه لري.
دا مشال رادیو ده. په میډیم ویوز یا منځنیو سپو زموږ خپرونې اوس نشئ اورېدلی. که زموږ خپرونې اورېدل غواړئ، شارټ ویوز یا لنډو سپو ته راشئ. د سهار له نهو د مازیګر تر دریو بجو پورې موږ په دغه سپو تاسو موندلی شئ. 12,110، 14,580 او 15,115 شپېته کیلو هرتز. د مازیګر له دریو د ماښام تر شپږو بجو پورې زموږ فریکوینسي ده 12,110، 15,115 شپېته او 14,880 کیلو هرتز.
اوریدم کو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د ترکی ولسمشر رجب طیب اردوغان د افغان جنو پر تعلیم د طالبانو د حکومت بندیزونه غیر انساني او غیر اسلامي بللی دي. ترکی رسنو ویلي دي چې لوموړي د خبره په انقره کې د بشري حقوقو د ملاتړ یو نړیوال کانفرنس ته په وینا کې کړي. تر دې مخکې د اسلامي همکاریو سازمان هم د خزو پر زده کړو او کار لګیدلې بندیزونه د اسلامي قوانینو سرغړونه بللی ده. خو د طالبانو حکومت پرون په یو بیان کې ویلي دي چې د خزو تعلیم په اړه اندېښنې ختمې کړي. د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد د اسلامي همکاریو سازمان د اعلامي هرکلی کړی دی. خدای نه دی ویلي چې د خرو تعلیمي چارې به بیا کله پیلېږي. دا اسدالله الدین په راپور کې تفصیل اورو.
په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر کار او تعلیم د طالبانو بندیز ته نړیوال غبرګونونه ورځ تر بلې په پراخېدو دي. تازه د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د نجونو پر تعلیم او تحصیل محدودیتونه غیر انساني او غیر اسلامي بللی دي. د میډل ایست آی په نوم خبری ویب سایټ چې له لندن خبرونې لري پرون ویلي چې اردوغان د چهارشنبې په ورځ په انقره کې د بشري حقونو د ملاتړ یو نړیوال کانفرنس ته دغه څرګندونې کړې دي. اردوغان زیاته کړې، زموږ په دین کې داسې څه نشته، هیڅوک باید داسې بندیزونه له اسلام سره ونه تړي. موږ د داسې یو دین لارویان یو چې له زانګو تر قبره یې د تعلیم سپارښتنه کړې ده. بل لور ته د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتر ریچارډ بینټ د نجونو د تعلیم او کار د بندیز په اړه د اسلامي همکاریو سازمان د اعلامیې هرکلی کړی دی. په دغه اعلامیه کې چې د چهارشنبې په ورځ خپره شوه، د افغانستان پر اوسنیو حاکمانو غږ شوی چې د نجونو ښوونځي او پوهنتونونه پرانیزي او ښځو ته په کورنیو او نړیوالو موسسو کې د کار اجازه ورکړي. د دغه سازمان د شپږ 500 غړو هیوادونو سفیرانو د سعودي عربستان په جدې ښار کې تر خپلې غونډې وروسته وویل تعلیم ته د نجونو لاسرسی د پوهنتون په ګډون په هره کچه چې وي د بشر اساسي حق دی او نه باید محدود شي. د اعلامیې په دوام دغه راز راغلی، د اسلامي همکاریو سازمان د افغانستان له ملي حاکمیت، ځمکنۍ بشپړتیا، خپلواکۍ او ملي یووالي ملاتړ کوي او هلته د پرمختیا، ثبات، امنیت، سولې او بشري حقونو د تامین غوښتونکی دی. طالبانو بیا پرون ماښام د اسلامي همکاریو سازمان اعلامیه ته غبرګون وښود. د دوی په اعلامیه کې چې ویاند ذبیح الله مجاهد رسنیو ته لیږلی راغلی، طالبان د اسلامي همکاریو د سازمان له غونډې او د افغانستان په اړه اعلامیه هرکلی کوي. د طالبانو په دې غبرګون کې د ښځو د کار په اړه څه نه دي ویل شوي، خو د نجونو د تعلیم په اړه یې د اسلامي همکاریو سازمان اندېښنې د درک وړ بللی دي. طالبانو ویلي حکومت د نجونو د تعلیم د بندیز په برخه کې موقتی ګام اخیستی او زیاته کړې ده چې د زمینې په برابرولو سره به دغه اندېښنې رفع شي. طالبانو نه دي ویلي چې څه موده وروسته به دغه زمینه برابرېږي او د نجونو ښوونځي او پوهنتونونه به بیرته پرانیستل کیږي. طالبانو د تیرې دسمبر میاشتې په وروستیو کې د نجونو لوړې زده کړې تر دویم اعلان پورې وځنډولې او څو ورځې وروسته یې په کورنیو او نړیوالو موسسو کې د ښځو کار هم منع اعلان کړ. د ملګرو ملتونو په ګډون بیلابیلو نړیوالو سازمانونو د طالبانو دغه پریکړې وغندلې او غوښتنه ترې وکړه چې لغوه یې کړي. د طالبانو د حکومت دادی نږدې 18 میاشتې پوره شوې. د دوی حکومت تر اوسه په ظاهره د همدې او ورته نورو بندیزونو او محدودیتونو له کبله په رسمیت هم نه دی پیژندل شوی.
یاره ګورګینیا، دا مشال ریډیو را نورکه ده.
مشال ریډیو دی خدای نورکوي.
اوهو راو بس سمارت موبایل
سمارت موبایل تو تکو سیلفی را سر اخلی
ایپ او گوگل پلی سٹور و لگوا
او می لگو لو جی
گورگینیا
اولیکا
جی
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آئی او مشال ریڈیو ڈاؤنلوڈ کا
دا
مشال ریڈیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار نه او په کابل کې 3 بجې
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ اوریدونکو د پیښور د سانوی او اعلی سانوی تعلیم بورډ وای د راتلونکو ازموینو نیمایي پرچې به د کمپیوټر نظام په مټ ګوري د بورډ مشر پرون مشال ریډیو ته ویل د لارې بعد پرشو پارځونه کې د ټګای او تیروتنو مخاوني ول شي په خیبر ضلع کې یو شمیر د کوونکو د نوي نظام ته اندېښمن دي خو نور یې بیا هرکلې کوي د بورډ چارواکي وای د کمپیوټر نظام په لیکولو لپاره یې خوونکو روزلې دي نور د منور شاه پراپور کې
د پیښور د امتحاناتو بورډ وای له نهم تر دولسم جمعات د راتلونکو امتحاناتو نیمایي پرچې به د ډیجیټل یا کمپیوټري نظام له لارې کتل کیږي د بورډ آف انټرمیډیټ اینڈ سیکنډری ایجوکیشن بی آئی ایس ای پیښور چیئرمین پروفیسر نصر الله خان یوسفزی د جنوري په دولسمه مشال ریډیو ته وویل د امتحاناتو د ارزونې د نوې کمپیوټري نظام یې د هغو اصلاحاتو برخه ده چې له تیرو دوو کلونو راهیسې پیل کړی دي لدې وړاندې به له نهم تر دولسم جمعات پورې امتحاني پرچو کتلو لپاره په روایتي طریقه استادان د بورډ مرکزي دفتر ته ورتلل خو اوس به دغه پرچې استادان د کمپیوټر په ذریعه د انټرنیټ له لارې په خپل کورونو کې ګوري پروفیسر یوسف زیوای په ډیجیټل طریقه د امتحاني پرچو د کتلو په حق لایې لاله وړاندې د ازمیخت په توګه کامیابه تجربه کړې ده او په راتلونکو امتحاناتو کې به یې په جزوي توګه عملي کوي
آن سکرین آن لاین مارکینګ دی کور کې ناستې خپل لیپټاپ باندې هغه ته آن لاین هغه لاګین کیږي او هغه ته پیپر یو کوېشن راځي او سیستم کې دا خوبی ده چې کوم مونږ سافټویر زموږ چې کوم ایکسپرت په سیستم ناستې هغه صرف کوېشن دي هغه د پیپر بل د پاس څه کوم درره دی هغه رول نمبر دی هغه چې کوم نور د هغه ډیټیل دی هغه بالکل چکر ته نخکاری چکر ته صرف په بیجز کې کوېشن راځي کوېشن هغه ته په خپل سکرین باندې لس منټ تخکاری لسمنٹ کے دن نہ بابا آگا مار کئی اور آگا کو لسمنٹ کے مارک نہ کرنا آٹومیٹکلی بابا کوشچن آگا نہ بیا اسکیپ شی
د پیښور بورډ چارواکي وای په ډیجیټل طریقه د امتحاني پرچو کتلو لپاره 15,000 خزینه او نارینه استادانو ته ځانګړي روزنه ورکړه ده د خیبر ضلع استاد فخر الزمان هم په دغه روزل شو استادانو کې شامل دي نو موړې وای په خوانی روایتي طریقې هم پرچې کتلې دي خو په هغه کې به وخت نا وخت د کتونکو د غلطۍ لوجه د زده کوونکو نمبرې کیمرات للی
اغه طریقہ خخه بدینه و چې دا موږ عمل مسې کوشلې موږ نه پاتې کېدلې کنه ځکه په یو پیپر کې بیا به موږ څه هغه چیکر بلایو بیا به سوبر چیکر بلایو نو هغه باید چې کول کنه چې پیپر به موږ دوه دوه دې کوشلې پاتې شو یا موږ ان مارک پاتې شو بس لا بړي ریزلټ په موږ ورته بوتل کبي هغه ریکارډینګ نه پاره کول یا ریچینګ نه پاره کول نه یو کوشلې مچ کوم دې بیا وروتل نو دې کې او دا کوم چې شته یې تا نه لکه کوشل پاتې شي کنه کدا چې نه کیږي چې مطلب موږ پیس سکیپ کو چې کله موږ مارکیټ ورکو سبمټ کو سبمټ کیږي نه کوم یو پیپر پاتې یا پیج موږ نه پاتې
خو بیا هم ځنې زده کوونکو داسې اندېښنې لري چې د کمپیوټر په ذریعہ د پرچو کتلو په نتیجه کې بعد دوی نمبرې کیمرې دي په خیبر ضلع کې مو په یو سکول کې د نهم جمعات لزده کوونکو سره خبرې کړې دي
زمان فل نوم دی او جی 9 کلاس کې سر هی بس چې څنګه دی خو خې سر یې خو ما چې پلاس شي چیکینګ لګا صحیح وی وساره د دې چیکینګ بس ټفې نو کې دې چې دا سه په کیو شي اکثر نمبر بیا کم ورکي
زمانو عثمان دې 9th کې چې پلاس کیه ته ډېر ښه کمپیوټر کې لګا سټ چیکینګ کیږي او دانور لخې پلاس بس دې هم داخله
خو هم د خیبر ضلع محمد اشراف چې په لسم جمعات کې یې په خپل سکول کې تر ټولو زیاتې نمبرې اخیستي وای چې په ډیجیټل طریقه یې پرچې کتل شوی وي نو کې دې شي چې په ضلع کې یې تر ټولو ډېرې نمبرې ترلاسه کړې وي
استاد ولا موږ خو یې لا ونی خو نو پیپر چې کوي نو بیا خو به نمبرې موږ نه کټ کوي او کمپیوټر کې دا شي نه بس چې ور دي کو بیا سولید مارکسي یو دا خبرم د پنځه غرغ سکولونو یو اکثر دي کې اوس خامہ خارش ور دي چې ور کې غي نکلونه او نکلونه بیا پیپر چیکینګ ادا شو چې زمونه زیات نمبر ور کې نو دا کمپیوټر چیکینګ کې ودا بیا بالکل نه زلم چې دا کمپیوټر ولا چیکینګ شروع شوی مارکینګ او دا نو ډیره زیاته فائدہ به ان شاء الله سټوډنټس ته.
د بورډ اف انټرمیډیټ اینڈ سیکنډری ایجوکیشن یا بی آی ایس ای په خبر د شمیرو تر مخه د تیر کال د نهم او لسم جمعات په امتحاناتو کې خواوشا 1,00,000 او په یو لسم او دو لسم جمعات کې خواوشا 1,00,000 هلکانو او جنکو برخه اخیستی وه او تمه ده چې په راتلونکو امتحاناتو کې به دا شمیر نور هم زیات شي.
دا پروگرام د پښتنو خزو لپاره جوړ شوی.
په دې خبرونه کې د خزو ورزنی ژوند، د پښتنو مېرمنو ټولنیزو ستونزو،
د خزو د سیاسي رول، تعلیمي پرمختګ، ادبی او کلتوري هلو ځلو ترڅنګ
پر ځینو نورو مسایلو معلومات د مشال ریډیو په تاند هلي کې له فرخنده اسد سره ووري.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ اوریدونکو، د خیبر پښتونخوا د سوداګرۍ او صنایعو خونو مخکخ غړي وایي د پیښور کاروباریان د باج اخیستونکو ټلیفونونو سخت پریشانه کړي دي. دوی له حکومت ته د دې مسلې حل غواړي، خو د خیبر پښتونخوا د کارګرانو کلتوري چارو وزیر شوکت یوسفزی وایي په صوبه کې د باج اخیستو پیښې د پخوا پرتله کمې شوې دي. شنونکي وایي په باج غوښتنو یا بدخورۍ کې د تحریک طالبان پاکستان وسلوال هم ککړ دي، خو هغې ناقانونه ډلې په تېرو وختونو کې دا تورونه رد کړي دي. تفصیل د هارون باچا پراپور کې.
د خیبر پختونخوا د سوداګرۍ خونې سرحد چیمبر اف کامرس اینڈ انڈسٹریز مشر اسحاق خان د جنوري پر 11 مشال ریډیو ته وویل د صوبې په تیره د پیښور کاروباریان په ورستیو کې د باج یا کلنګ لپاره د نامعلومه کسانو د ټلیفونونو مسلې زخته پریشانه کړې دي. د نوموړي په خبره که څه هم د سیمې کاروباریان له 2009 زیږدیز کال راهیسې له دې ستونزې سره مخامخ دي، خو د 2021 زیږدیز کال په اګست میاشت کې د پاکستان د ګټو یا آمدن چارو له وفاقي ادارې اف بی آر څخه د شاوخوا 2,00,000 پاکستاني وګړو د اساسو په اړه د معلوماتو ترغلا کېدو او پر انټرنیټ د هغو تر خپرېدو وروسته دا مسله نوره هم سنګینه شوې.
موږ د خپل کمیونټي صرف اواز اوچت کړی دی چې کوم اختیار مند دی دا داغي کار دی چې دا تحقیقاتو کې د 2007-08 په دې سره لګیا یو، نو دا شی ریپیټ کیږي او مطلب هر سړي ته خپل پریشانی خو یې کنه. پولیس خو چې موږ سره خپل خو تعاون کوي، او دا صرف زموږ نه دی، دا خبر ټولنو والا دي، نور کاروباریان هم دي ټولو ته، خو مخامخ خو په دې وجه خلک ناراضي چې هغې تا نه غواړي. مثال دغه یو ځین هم ځان خلاص کړو نو بل ځای ته واوړو، په بل ګروپ واوړو، ځکه ان ریپورټډ دي دا کیسونه.
د سرحد چیمبر اف کامرس اینڈ انڈسٹریز مشر اسحاق خان د جنوري پر 15 هم په پیښور کې په خبري غونډه کې د 2021 زیږدیز د اگست پر 14 د اف بی آر پر ډیټا د انټرنیټي غلو یا هیکرانو د حملې او په نتیجه کې د لکونو پاکستاني وګړو د اساسو په اړه د معلوماتو د غلا کېدو موضوع پورته کړی و. خو د جنوري پر 9 د آج نیوز په نوم یو پاکستانی رسنۍ پر خپل پاڼه د اف بی آر په حواله یو خبر خپور کړ چې پکې د اسحاق خان دا تور رد شوی چې ګواکې انټرنیټي غلو د اف بی آر له ډاټا مهم معلومات پټ او وروسته پر انټرنیټ خپاره کړي دي. بلخوا یوې بلې پاکستانی ورځپاڼې ایکسپریس ټریبیون د 2021 زیږدیز د اگست پر 15 د یوه لوړ پوړي پاکستانی چارواکي په حواله چې نوم یې نو خول شوی لیکلي وو چې انټرنیټي غلو د اف بی آر ډاټا پټه کړې ده. د چارواکي هغه پیښه د یوه قومي بحران په توګه یاده کړې وه. د سرحد چیمبر اف کامرس اینڈ انڈسٹریز یو غړي فیض محمد خان مشال ریډیو ته وویل بتخرو ته د پیښور د کاروباریانو او صنعتکارانو د شتمنیو په اړه د معلوماتو لاسو ته ورتلو دوی اړ کړي چې د ملک نورو برخو ته پکړه کولو جدي غور وکړي.
زمون ډاټا لیک شوی دا او ایکسټرشنز چې د ډاټا رسیدلې دا او دا غي کالز کې لګیا دي او هی تا دا پتا دا چې د دې اکاؤنٹ کې څومره پیسې دي، چې څومره پراپرټي دا بچي کم ځای کې سبا کوئی نه غي او جا خلکو سټیج یې دلې دي، دا چې خلک شاید هغه کور مخامخ هغه کریکرز هم غرزورې دي. پولیس یې سم دي کې تاون مونږ سره نه کوي، مونږ ایسټ چټیا کړی دي څنګه لیک شو پکار دا چې حکومت دې باندې لامل جوړ کړي او زمونږ ته تحفظ وکړي. کني نو بیا
د سرحد چیمبر اف کامرس اینڈ انڈسٹریز د مشر په خبره د دوی د کاروباری غړو شمیر د مهال شاوخوا 15000 دی. بل بل 13 دسمبر میاش په پیښور کې د انصاف ټریډرز وینګ په نوم د تحریک انصاف پلویانو سوداګرو د دې ګوند مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان ته په لیګلی یو خط کې د صوبې په 13 د پیښور سوداګرو ته د بتخورو د ټلیفونونو مسله په ګوته کړې وه. خو د خیبر پختونخوا په حکومت کې د کارګرانو او کلتور چارو وزیر شوکت یوسفزی د جنوري پر 11 مشال ریډیو ته وویل په صوبه کې د کلنګ غستنې پیښې د پخوا په پرتله خورا کمې شوې دي. نوموړي زیاته کړه د صوبې پولیس هم د مخکې په پرتله زیات تربیت یافته او د کلنګ غستونکو پر ضد موثره اقداماتو ته چمتو دي.
اوس خو چرته یو نیم داسې وی نو مونږ خو الریډي دی ته ویل شوي دي چې تاسو کوم نمبر نه تاسو تریټ راځي کوم سورس نه تاسو تریټ راځي دا پولیس سره شیر کوئ لاندې نه اعلی افسران سره شیر کوئ. اوس پولیس ډېر زیات تربیت یافته هغه ته باقاعده ټریننګ د هغې د شدګردۍ حوالې سره ښه ټیک ټاک هغې ویل اکویپډ.
بلخوا د پاکستان تحریک انصاف مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان د جنوري پر 10 په اسلام آباد کې د ترهګرۍ پر موضوع یو کانفرنس په وینا کې ویلي د خیبر پختونخوا له پولیسو د ترهګرو پر وړاندې د موثره کاروای تما نشي لرل کېدی. نوموړي زیاته کړې د صوبې پولیس د ترهګرو په څیر جدیده وسله نه لري او دا چې د صوبې د امنیت ښه کولو په لړ کې وفاقي ادارې هم باید رول ولوبوي. په پیښور کې مشر خبریال او د چارو شنونکو شمیم شاهد وایي که څه هم د بتخورې په معاملہ کې ګوته تر ډیره پاکستانی او طالبانو ته نیول کیږي خو د زیاتوی چې په دې کار کې ځینې کورنی او بهرنی عناصر هم ملوث دي.
طرحګیری چې کومه دا یو مکمل پروژه دی. دا اوس خو د خبره ډیره په داګه وکړه چې دا د بیار نشوي خو زما د معلومات مطابق دا د سټیټ بینک ډاون کیږي. دا څه خلک پیژنه ما غي تر ذمہ لاو شی ما چې هغه وایي چې مونږه ته چې څوک ټلیفون کوي نو هغه راته وایي ستا د اکاونټ نمبر دا دی او ستا په اکاونټ کې دومره پیسې دي تا به کې پرون دومره جمع کړې وي او هغه بله دومره جمع کړې وي. نو د دې مطلب دا دی چې دا دې ته دا معلومات ډېر په منظمه طریقه ورکړې کیږي. اوس خدا د طالبانو په نوم باندې دا بتخوري ده. خو زما اندازه ده چې په دې کې ځینې ملکي او غیر ملکي قوتونه هم ملاو دي.
پروستیو کې د خیبر پختونخوا په یو شمېر سیمو کې د نامنې پر ضد شو احتجاجونو کې خلکو له حکومت غوښتي چې د هدفي بریدونو ترڅنګ د غلاو او بتخورۍ پیښو مخنیوي هم وکړي. د صوبې حکومت وایي د خپلو کمو وسایلو باوجود د وګړو د سر او مال د حفاظت چارو ته ژمن دی.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسته راوړنو ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدل لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې لا تاسو ځوانانو سره ستاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اسرار العالم مومندا یو ساعت خبرونه په ژوندۍ بڼه د جمعې په ورځ د مازیګر په 4 بجې او په تکراری بڼه د اتوار په ورځ د مازیګر په 3:30 او د سه شنبه په ورځ د غرمې په 1:30 بجې اوریدل شي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د خیبر پختونخوا کاروندګرو د پاکستان اقتصادي رابطو شورا له لوري د کیمیاوي سرې د بیې کمولو پریکړې هرکلی کړې ده. خو ویل کرنې سره د تړلو نورو شیانو نرخونه دي هم کم کړی شي. شورا د جنوري په 11 د 500 کیلوګرامه بوجای سرې بیا 2340 روپۍ تخته کړې ده او ثبوت یې هم سپارښتنه کړې چې د کاروندګرو سره د رعایت وکړي. شانواز ترګری د باجوړو په خبر له بزګرو او کرنیزو چارو لپو سره خبرې کړې دي او دا راپور یې برابر کړی.
د اقتصادي رابطو کونسل د سپینې کیمیاوي خاورې بیا 2340 روپۍ مقرره کړې. کروندګر وای حکومت باید د کروندو سره تړلي نور شیان هم ارزانه کړي ځکه دوی کروندو کې خود ګرانۍ د وجې ګټه او یا پیداوار ډیر کم کیږي. د جنوري په 11 د وفاقي حکومت د کونسل صوبایي حکومتونو ته هم سفارش کړي دوی هم باید د کروندو لپاره په سرو سبسډي مقرره کړي. سبسډي معنی په ارزانه بیه شیان ورکول. د ماموندو باجوړ شاولي خان وای په ډیر ازمکه غنم کړلی او نن یا سبب په غنم سره هم شیندي.
باران خو لګ لیټ په خو بیا خو شو باران اوس مونږ ته د سر ضرورت ته باید چې مونږ ته په سرو کې اسانتیاګانې پیدا کی. په دې دومره مصرف چې په دې فصل باندې راځي ټریکټر شو او سر یې شو لیو دا کړهونه شو وړو کې ذمہدار تا یا ما ته په کې په دې ګټه ملاوي دل ډیر مشکل شي.
د پیر بالا پیخور امان الله خان په یو شاره کې څارول واخریبل مشال ریډیو ته وویل یو جرب یې د مالک سره په نیمکار غنم او په یو جرب شوتل کړلی او پرون د جنوري په یو لسمه د ورځې په 3000 روپۍ یو بورې سپینه خاوره هم راوړی ده.
خاوره مې په 3000.
کومه خاوره ده؟
نه سونیا.
نو دا ګران نو
نو لا به سوبه نو وی دا کړی ډاکټر هم چې دی نو دا خبره لوټر هم چې دی نو 2000 روپۍ ګنټه دی او دا د دې باندې موږ چې دی نو 3000 دا ور کړل نو ډاکټر نه
او مثالی د خاورې ځان لدرې ځان
دا خاورې ځان لدرې ځان
او خپل پیسې هم سر کې او سر ګډې رګټم کوي کنه غنه کوي
چې ګرانی او ګټه دغه چې بس رب دغه سروي په کې و ساتو بس په کې و شي سر لګډې رغنم په کې و شي د نه قانون می سو شي زمنګ مو شي
نو په دغه یو جیر پټي باندې کار کیږي به دغه نمو
نو بس یو سر ټیمه پر به گزارو شي بس به دا تروړه راو
په اویز مو کو غنم غټ دي ولی په لل مو کې غنم داسې مرحله کې دي چې په دې باران کې ورته کیمیاوي سره خامخا ورکول په کار دي لکه د محمدو د زراعت او د محکمې یو زرعي افسر شفیع الله خان وای سره چې ارزانه ملو شي باید هر کروندګری فصل لور کړی ځکه پیداوار به ښه کیږي
دوه بوره د دوه جره د پاره کاتی دا او ان شاء الله موږ وسم لګی زمیدار خپ جوغ در جوغ راځي او سره وته ملاویږي ورک ورلا موږ په قندارو کې یو سیل پوینټ دی په غلانې کې هم دی په میچنه کې هم شته دی په کاغون کې هم شته دی او راغار کوم شته د پامبار کوم شته د نو انشاء الله موږ او تاسو را کور اخور زمیدارو ته رسولې ده
په ورڅ کرور په خور د سپینې خاورې 50 کیلوګرام بوري د 2200 تر د 3000 پورې ولی په محمود کې په 2200 روپۍ خرڅيږي د محمود د زراعت محکمې د افسر زیاته کړه د دوی محکمې تر اوسه په 2500 او 500 روپۍ یو بوري خرڅوله ولی اوس یو حکومت په ټول پاکستان کې بیا یو شان مقرره کړي امکانات دي دوی هم د کیمیاي سره بیا کما کی شانواز ترغزه مشال ریډیو پیښور
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسراوړو ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو
څنګه ټیبل ټینس بیډمنټن دنیا سره یوځای چلیدل لپاره موږ د هر څه په کار دي
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک ټوئیټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې لا تاسو ځوانانو سره ستاسو پر فعالیتونو هم پګیږو
د اسرار العالم مومندا یو ساته خبرونه په ژوندۍ بڼه د جمعې په ورځ د مازیګر په 4 بجې او په تکراری بڼه د اتوار په ورځ د مازیګر په 3:30 او د سه شنبه په ورځ د غرمې په 1:30 بجې اوریدای شي
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو د خبرونې په دې برخه کې د هارون بچا په غږ د سندره ته وړاندې کوو خبري غړې په دې ځای پای ته رسی راتلونکو خبرونه کې بدر تر مجید بابر او اسحاق میری بیا حاضری کو د خدای په امان ہنگاموں نے
سنگ پیر سنگینو parle chirash nup tolo tanu nurashi parle chirash nup tolo tanu nurashi stad Mm-hmm.